The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوبا رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2019 دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سارې شپږ، افغانستان کې پین نیمه، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زاش په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په چین کې د خپل همنصب چینایي خارجه وزیر سره د لیدو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د ګاونډي ملک افغانستان سره امکان دی په مختلفو اړخونو کې مثبته پرمختګ وشي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي قبایلي سیمې په پښتونخوا کې د زم کول اوس د هفتو نه د ورځو خبره ده. او د ای پی خبری اداره خپل راپور کې وایي چې د سعودي ائتلاف شکمن برید کې په یمن کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې شمېر راپورونه مرکه اورئ موږ سره اوسئ. خو ولرزو د خبرونو تفصیل ته، د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په چین کې د خپل همنصب چینایي خارجه وزیر سره د لیدو کتو ورستو د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د ګاونډي ملک افغانستان سره امکان دی په مختلفو اړخونو کې مثبته پرمختګ وشي. د درې واړه ملکونو خارجه وزیرانو غونډه کې د سیمې په امنیت بالخصوص د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو پر سر باندې خبرې وشوې. تیره میاشت اسلام آباد د کابل سره د یو پلان لاندې په سیاسي، اقتصادي، عسکري، استخباراتي او د کډوالو سره تړلې نور یو شمیر مسلو باندې په ګډه د ډلو په جوړولو تفصیلات شریک کړي وو. د پاکستان خارجه وزیر زیاته کړه چې ورته اوس د خپل افغان ورونو لخوا ځواب ترلاسه شوی دی. د ویل چې په وړاندې یاد کړل شوو 15 مدونو کې د شریکو ډلو کار د ګمان کوي چې زر به پرمختګ وکړي. د زیاته کړله چې چین په دې لړ کې پوره ملاتړ ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې زم کول به اوس د هفتو نه د ورځو خبره وي. قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د لوبو یو دستوري ته د وینا په وخت وزیر اعظم وویل دا د شرم خبره ده چې د قبایلي سیمې پارلماني غړي د ملک لپاره آئین سازی کوي خو د خپل سیمې لپاره نه راوړاندې کیږي. وزیر اعظم ویلي چې د برطانیې حکومت د خپلو ګټو په خاطر د FCR تور قانون په قبایلي سیمو کې پر ځای کړی وو، خو دغه قانون د پاکستان جوړېدو وروسته هم دغلته فعاله پر ځای پاتې وو. وزیر اعظم ژمنه وښوده چې د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره به ضرور پیسې بایلوي. بلوی یاد دی وی چې د پاکستان قبایلی سیمې د ډیر مودې راهسې د ګاونډي ملکونو تورونه وو چې د ترخګرو مرکزونه لري او د پاکستان پوز د لاندې دغه چلول کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ د لاجمنه کشمیر په ویشونکي پوله د هندي پوز په ډزو کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی. د پاکستان پوز په خپل یو بیان کې ویلي دي چې هندي پوز دغه ډزې په چکری او راولاکوټ سیمو کې کړې دي. پوز په ډزو کې د دریو پوز پاکستانی عسکرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. تیره اونۍ هم د لاین آف کنټرول نه په اوختو د هندي پوځیانو په ډزو کې د یو پاکستانی پوځي افسر په ګډون څلور پاکستانی عسکر وژل شوي وو. امریکا د شمالي کوریا په دوو چارواکو د پیانګ یانګ په بیلیسټیک میزایل پروګرام کې د رول لوبولو پر سر باندې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت په جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې کیم جونګ سیک او ری پیانګ چول د شمالي کوریا په غیر قانوني وسلې پروګرام کې ستر لاس کوونکي دي. دوی وایي چې کیم جونګ سیک د شمالي کوریا بیلیسټیک میزایل د مایا خشاک نه اوچ خشاک ته د اړولو په کار کې مرکزی رول لوبولی دی. د امریکا د خزانې وزیر استیون چین ویلي چې د شمالي کوریا د بیلیسټیک میزایل په پروګرام کې کارکونکي چارواکي د بندیز لاندې راوستو مقصد شمالي کوریا په نړۍ کې یو واضح کول دي چې کوریایي جزیره د جوهري وسلې پاکه کړل شي. یاد دی وی چې د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په شمالي کوریا تازه بندیزونه هم پر ځای کړي وو. په عین حال کې د روس میډیا وایي چې د روس خارجه وزیر خپل امریکایي همنصب ته ویلي چې د امریکا توندې او سختې رویې په کوریایي جزیره کې تناو سیوا کړی دی. د ای پی خبری اداره خپل راپور کې وایي چې د سعودي ائتلاف شکمن برید په یمن کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. دوی د ځایي امنیتي چارواکو له خولې لیکي چې په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. دغه چارواکي وایي چې د یمن په غربي برخه کې د تیز په صوبه کې دغه شبې بمبارۍ کې 10 کسان نور جوبل شوي هم دي. د سعودي ائتلاف لخوا په دې اړه لاسندي ویل شوي. د سعودي عرب په ائتلافي عسکرو تور ده چې اکثره د دوی په بریدونو کې هسپتالونه، بازارونه او آبادی سیمې په هدف کیږي. د کال 2015 راهسې په یمن کې تر دې وخته د لسو زرو پورې خلک وجل شوي دي، چرته چې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد د ملک په زیاتره برخو باندې عملیات روان دي او دغه وسلوالو په ملک کې په ځینو برخو باندې قبضې هم کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه په نغد واشنگټن ډی سی نه غوږی. د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په چین کې د خپل هم منصبه چینایي خارجه وزیر سره د لیدو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د ګاونډي ملک افغانستان سره امکان دی په مختلفو اړخونو کې مثبت پرمختګ وشي. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د چین په سر خار بیجنګ کې تیر ورځ د افغانستان، پاکستان او چین د خارجه چارو وزیرانو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا سیوا کولو او د درېواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارو پر زیاتولو خبرې اترې وکړې. د دې درې اړخیزې غونډې په اخر کې د درېواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا په یو خبري کانفرنس کې چې د چین د سرکاري ټلویزیون د لارې په ژوندۍ بڼه خبرېدا، خبريالانو سره شریک شوې. د چین د بارانو چارو وزیر وانګ ای د تیر ورځې درې اړخیزه غونډې په اخر کې د اعلان په وخت وویل چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې ګاونډیان دي، چې دا دواړه هیوادونه د چین ګاونډیان هم دي. هغه وویل درې واړه هیوادونه په دې نظر دي چې د ترهګرۍ پر ضد خپلو سلام مشورو ته دوام ورکړي تر څو بغیر د سفرخ څخه د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري زیاته شي. هغه وانګ ای وویل موږ پر طالبانو هم غږ کوو چې د سولې د روسي برخه جوړ شي. هغه وویل چې پاکستان هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کړی دی. د چین د بارنو چارو وزیر په خپل خبرو کې چې په انګریزي ژبه کې ترجمه کیدلې، دا هم وویل چې افغانستان او پاکستان د شرقي ترکمنستان د اسلامي ډلې پر وړاندې د اقداماتو په ترسره کولو ورسره موافقه شوې دي. هغه وویل د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ترمنځ د راشه درشه په پیلېدو او ناستو جوړولو باندې هم موافقه وشوه. د درېواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د را روان کال 2013 په دویمه میاشت فروری کې په کابل کې د کابل پروسې په نوم د کانفرنس په دویمه غونډه کې د فعالې ونډې اغستلو باندې هم موافقه وکړه. د خبری کانفرنس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې چینتا د شرقي ترکمنستان د اسلامي ډلې پر ضد د اقداماتو ډاډ ورکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ټولو هغو هیوادونو چې پر طالبانو نفوذ لري وغوښتل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د اقداماتو په مخنیوي او د سولې د پروسې سره د دغې ډلې د یوځای کېدو لپاره د کار واخلي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر په خپلو خبرو کې افغان حکومت ته هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې تر مخه یې دغه هیواد غواړي افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د زیاتولو لپاره کار کوونکې ډلې جوړې کړي. هغه وویل په دې غونډه کې افغانستان سره د سرحد یا د پولې د امنیت، په پاکستان کې موجود د افغان کډوالو د مسلې، استخباراتي معلوماتو د تبادلې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د جوړېدو په میکانیزم باندې موافقه د روان کال 2013 د تیر جون په میاشت کې کابل ته د چین د بارنو چارو د وزیر د سفر پر مهال شوې وه. د دغو درېو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو په کچه دا غونډه لومړنۍ غونډه. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایس اف امریکا ته ویلي چې د دغه درې اړخیزه غونډو دویمه ناسته به د را روان کال 2013 په لومړو میاشتو کې په کابل کې جوړ شي. د دې هر څه پرته د چین خارجه وزیر وانګ ای وویل چې په چینا پاکستان اکنامیک کوریډور منصوبه یا سی پیک کې د افغانستان په شاملولو به غور کوي. هغه وویل درې واړه ملکونه د وړو منصوبو سرته په رسولو افغانستان په سی پیک کې شاملول شي. په دغه موخه د پاکستان د خارجه وزیر خواجه آصف وینا وه چې چین او پاکستان د اوسپنې رونه دي او زیاته کړه سی پیک د سیمه ایز هیوادونو ترمنځ اقتصادي پرمختګ او د رابطو په زیاتولو کې مهمه کردار ادا کولی شي. خواجه آصف وویل د سی پیک په کامیابی سره عملی کیدل بعد افغانستان او د ایران په شمول د گاونډي هیوادونو او د مرکزی او مغربي اسیا د پاره د دې قسمه منصوبو د لارې د همکاري او د رابطو یو مثال جوړ شي. رایټرز خبری اداره وایي چې چین د افغانستان او پاکستان د یو ځای کولو کوشش د دې یری په وجه هم کوي چې د افغانستان او پاکستان څخه مذهبي تندروي د چین د مسلمانانو اکثریتي صوبې سینکیانګ ته خورنه شي. رائٹرز وای چې هم په دې وجہ چین غواړي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات ښه شي او دواړه هیوادونه په شریکا په خپل هیوادونو کې د تشدد مخه ونیول شي. چین د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کوشش کړي خو په کال 2015 کې د حل زلې په ابتدایي پړاو کې نسکور شوې. د چین خارجه وزیر وویل چې چین به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حمایت جاری ساتي او په دې لړ کې به ضروري سہولتونه هم برابروي. چین د بیلټ اینڈ روډ یا د کمر بند او سړک د تګلارې د لاندې د نوې دور د ریشمو لارا قائمول غواړي چې دا رنګ د سیمایز هیوادونو ترڅنګ د ازمکې د لارې منځنی ختیځ او یورپ سره ځان په اقتصادي توګه اتړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلی قبایلی سیمې په پښتونخوا کې زم کول اوس د هفتو نه د ورځو خبره ده. په دغه حق لبانی تاسو نور تفصیل د وایس اپ امریکا راپور کې زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د قبایلی سیمې فاټا اصلاحاتو عملی کولو یوې لوړپوړي کمیټې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو تایید کړي او صلاح شوی چې اسلام آباد په دغه اړوند پالیسی بیان ورکړي. دا خبره ډان روسپانی د کمیټې په ناسته کې د ګډونوالو دوه غړو تخلي کړي. د وزیر اعظم په مشوره 13 په ترسره شوې غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې کال 2013 په جولای کې کېدونکي عامو انتخاباتو کې به فاټانا د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 23 غړي برخه اخلي. پرون د ګل په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خیبر ایجنسی کې ویلي وو د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو کې اوس میاشتې نه ورځې پاتې دي، خو نوموړي په خپلو خبرو کې د فاټا کامی چوکاټ ته راوستو کومه نیټه نه وښودلې او نه دا ویلي چې سیمه به په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او کنه. د ډان د راپور تر مخه په 13 دسمبر د فاټا اصلاحاتو عملی کېدو په اړوند د وزیر اعظم په مشرې غونډه کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د سیفران وزیر قادر بلوچ، خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، وزیر اعلی پرویز خټک، د فاټا اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی وو. د یادې غونډې په اړوند چې بیان نه دی ورکړی شوی په کې دا پریکړه هم شوې چې د اف سی آر قانون لانجمنې مادې به لرې کولی شي او په سیمه کې د بشپړه عدالتي نظام پر ځای کېدو پورې به دغه قانون روان وي. د دغه ناستې 3 ورځې وروسته شاهد خاقان عباسی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او له دغې وړاندې د فوز مشر د مولانا فضل الرحمن سره هم لیدلی وو. د دغه لیدنې په اړوند هم کوم سرکاري بیان مخې ته نه راغلی، خو مولانا ویلي د خبرو عمل به دوامدار وساتي. د مسلم لیگ نون د حکومت اتحادیان د پښتون ملت پاله ګوند مشر محمود خان اچکزی او مولانا فضل الرحمن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو مخالفت کوي او دریج لري چې د سیمې د راتلونکي پریکړه دی ځایي خلکو نه په پښتنه وشي. ډان روسپانې تر مخه وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو اعلان کولو، خو مولانا د خپل دریج نه دی اړولی. د فاټا اصلاحاتو د خبرو سره اړوند کسانو ویلي چې د فاټا اصلاحاتو مسوده کې کال 2013 په عام انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړېدل او د پېښور های کورټ او سپریم کورټ سیمې ته غزول دواړه خبرې یو بل سره تړلې دي. حکومتي واکمنه ګوند خوشبینه ده چې مولانا به د فاټا په صوبه کې ورګډولو ملاتړ وکړي، خو مولانا ویلي د پېښور های کورټ فاټا ته غزیدو باندې رضا نه دی ځکه چې دا په بله معنی فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل دي. بل لور ته چې مولانا فضل الرحمن د مخالفت په دریسټینګ ولاړ دی، د خیبر پښتونخوا حکومت پېښور کې د فوزي مرکز 13 کور سره د عملی کېدو پلان نږدې بشپړ کړی دی. یو امنیتي چارواکي ډان ته ویلي چې مسوده تیاره ده او په 3 ورځو کې به د فوزي مرکز جی ایچ کیو سره شریکه کړي. دغه پلان د خیبر پښتونخوا او د فوز 13 کور ترمنځ په مشورې سره د فاټا اصلاحاتو په اړوند د کابینې د پریکړې په رڼا کې تیار شوی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو کې قانوني او آئینی مسلې هواروي. د عدالتي، انتظامی، امنیتي او پرمختیایي نظام ګډولو سره د اصلاحاتو پیکج په بشپړه تګلاره د عمل لپاره ضروري خبرې هم پکې شاملې دي. خو بل لور ته د اصلاحاتو په پلان کې د مالی سرچینو ترلاسه کېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم د خزانې وزیر ته لارښوونه کړې وه چې د کامی مالیه کمیسون ته د فاټا د لسو کارو لپاره د فنډ وړاندیز وکړي. خو دا چې پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف په ښکارا د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډول غواړي، خو کامی مالیه کمیسون ایوارډ این ایف سی کې فاټا ته په 3% برخه ورکولو یې سلا نه راغلي.
ګران خدای مردون کو سم ساسې پام را ګرځو دی او بل راپور په لوتہ د ډیور ډیو خبر یل عبدالحمید سمسور د کوټه سخر لګل دی. په دغه راپور کې د قبایلی سیمې وزیرستان سره تعلق لرونکو عمر وزیر کوټه ته تللی دی او دغه تکي د صحافیانو او دغه تکي د موجود ځوانانو د هغوی نه لاسلیک اخستی دی او دغه تکي هغه خلک چې غواړي د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو انضمام وشي په هغې باندې د خلکو لاسلیک چې کوم اخیستل شوی دی په دغه باندې پوره تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
ګران اوریدونکو، زه دا وخت د قبایلی سیمې د ځوانانو د یوت جرګې د غړو سره ولاړ یم. دوی یو مهم شروع کړی دی، په دغه مهم کې دوی پټیشن دست کوي د خلکو نه او دوی په دې کې غوښتنه کوي چې فاټا دی په پښتونخوا کې د دې انضمام وشي، دا نظام کړي څنګه چې وفاقي حکومت وړاندې وعده کړې وه. تراته وایا چې د دې پټیشن مطلب څه دی او تاسو په دې کې څه ترسره کول غواړئ؟
زما نوم محمد سلیم دی، د فاټا یوت جرګې اگزیکټیو ممبر یم. قبایلی نوجوان ټول غواړي صفاټ د خیبر پختونخوا کې سم شي، چونکه حکومت بار بار تاخیری خربې یوز کوي استعمالي صفاټ، مطلب د دې په فیور کې صفاټ د زم شي کې پی کې کې سیګنیچر مهم دی. دا مونږ سره په پېښور کې نه دی شروع کړی، دا مونږ په اسلام آباد کې نن شروع کړی دی، په لاهور کې هم شروع کړی دی، په کراچۍ کې هم شروع کړی دی، ایون په ټول فاټا په ټولو ایجنسو کې دا مهم شروع کړی دی. مونږ دا غواړو چې قبایلی نوجوان د خپل رائے ور کی د دستحت په انداز کې، او مطلب دا د انشور کې د دې خبرې گواہی د ور کې سمون فاټا سکوم دی هغه کې پی کې مرش کول غواړو.
تاسو را ته وای او پدې کې کم خلک برخه اخلي پدې مهم کې؟
زمانو مسبودین دی او باجوړی جنسي سره متعلق دی. د مهم کې چې کم دی زیات تر خدا فاټا خلک دی، خو فاټا انم دا مهم شروع دی. فاټا کې څومره پرس کلب دی هغه کې دا مهم شروع دی. دلته چې کم دی هغه خلک چې سیاسي جماعتونو کم مشران دی، فاټا یوت هغه کم دلته په پیښور کې دی، نور چې کم سوشل اکټیویست دی هغه ټول دلته راځي او دغه چې کم دی هغه خپل فیصله چې یو دستخط په شکل کې فاټا مرجع حق کې کوي.
او د دې کیسه زو غرس دې تاسو پیغام څور کول غواړي؟
زمونږ مطلب دی چې د فاټا نه زمره زیات نه زیات خلک دا غواړي چې فاټا د پښتونخوا کې زم شي. مونږ دا غواړو چې دستخطونو په شکل کې دا یو ډیټا کلیک کو دا خلکو کم چې فاټا مرجع فیور کوي.
تاسو را دوه یو دغه دوه سیاسي ګوندونه لری چې یو موقف لری چې غني د فاټا د خلکو رائے دی واخلي، دا تاسو یو کوشش کوي په شکل کې چې تاسو د فاټا د خلکو رائے سرګندول غواړي؟
جی، زما نوم سید صافی دی او زه د فاټا یوت جرګې اگزیکټیو ممبر یم. ګوره جی، دا مونږ د ډیره پرده شو کول غواړو چې مونږ دا ټول د اوس چې تاسو ته پته راکمه فاټا کونسل جوړ شوی، هغه اصل کې د جی ای وای کونسل دی، هغه د فاټا کونسل نه دی. نو مونږ د دې سره د کمیټمنټ د اظهار لپاره د فاټا یوت جرګې د حمایت لپاره د عام قبایلی راوتلي دي او دا ټولې دنیا ته دا ښایي چې مونږ د فاټا یوت جرګې سره ملګري یو. او حکومت نه غواړي چې د این ایف سی واټ کې مونږ ته 120 ارب روپۍ یو سل او شل ارب روپۍ میلاو نشي، او هغه د مولانا صاحب را مخته کړی دی او چې هغه روپۍ هغه پنجاب ته شفټ کی او هغه هلته لاړ شي دغه نور کول لپاره دی دا کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موسم حیدر مینوم دی، د پاټا یوت جرګې اگزیکټیو ممبر یم او پاټا یوت جرګه کې اسلامي جمعیت طلبه پاټا ریپرزینټ کوم. خو چې کله دا مسله نن حل کېدو طرف ته روانه ده، د پاټا قوم ته یو نوی امید ملاویږي، د ترقی یو خواب ورته ملاویږي. نو دوی نن راپاسیږي او دا خبره کوي چې پاټا خلکو ته ریپرنڈم دغه وشي، حالانکه د ریپرنڈم هیڅ مجاهش نشته دی.
حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدر مردم کو داو زمنګ د ډیو ریډیو خبر یال حمید الله چې د پېښور نه حال راکوم. دغه سي د ځوانانو د لاسلیک اخستو یو پروګرام په کوټه کې هم شوی وو چې د غیر پور زمنګ د ډیو ریډیو خبر یال حمید سمسور را لګل او د دې رپورت په شروع کې موږ د غی ذکر وکړو. خدا رپورت د حمید الله چې د پېښور نه را لګل د ډیو ریډیو خبر یال.
پاکستان کې د نامعلوم خلکو د لاسه د یو شمیر خلکو د ناڅاپي غایبېدو د کلونو کلونو پورې د دوی د صدر درک نه لګېدو واقعات د ډېری مودې نه جاری دي. د بشری حقوقو مرستیالان عام طور سره د دې غائب کړې شو خلکو د پاره کې دونکو مظاهرو کې د دوی د اوچتولو تورونه د ملک په انټيليجنس ادارو لګي. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې په دې موضوع د نامتو پاکستانی زنانه خبریالی بینا سرور یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت شروع د رضا محمود خان نومیده یو تن د ذکر نشوي دا څوک چې د دسمبر د دویم تاریخ نه غیب دی او تر اوسه پورې څه اته پته نه ده معلومه. رپورت لیکي چې د رضا محمود خان واقع دین وړاندې په کال 2015 کې د ناساپی غایب کړې شوې یوې زنانه زینت شهزادی واقع سره ډیر سمون خوري. څوک چې سخ کال په اکتوبر کې خوشې کړې شوې ده خو اوسې عدالت د بیان لپاره راغواړي. هر کله چې د زینت شهزادی خپلوان هغه عدالت کې د بیان ورکولو نه د لری ساتلو په غرض د ویری نه د هغې ځای ځایګه نخکارا کوي. بینا سرور خپل رپورٹ کې لیکي چې په ظاهره خود د دواړو جرم دا دی چې دوی هندوستان سره د پاکستان د خو تعلقاتو د پاره حالې ځلې کولی. پاکستان کې سیاسي او اولسي کارکونان، لیکوالان، صحافیان، فنکاران او د معاشري د نورو ډیرو طبقو خلک خپخ کارا هندوستان سره د تعلقاتو خکولو په حق کې یو موټی دي. رپورٹ زیاتوي چې زینت شهزادی او رضا محمود خان نه خصوصي مراعات یافته ډلې سره تعلق لري او نه سمنظم نتورک شتا. دوی په یوازې ځان د خپل مقصد د پاره لاس خپي وهي او هم دا سیز د دوی د کردار د مخالفینو د پاره د فکرمنده باعث دی. دوی خپل ټول زور په سوشل میډیا او انټرنیټ باندې د خپل خیالاتو په خورولو راوړلې دي. د یوې ډیجیټل کړکۍ په نوم یادیږي، بلکې دا خو اوس یو نوی میدان جنگ هم دی. په 13 جنوري کې د سوشل میډیا 15 فعالین غائب کړي شوي وو. سو هفته پس په دوی کې سلور راخوشي کړي شول. په دوی کې درې خو بهر ملکونو ته وتښتیدل او دوی چې د خپلې بندیوانۍ په دوران کې دوی سره د شوي سلوک کوم حال بیان کړی دی، دې نه د رضا محمود خان ژوند ته خطرې زیاتې شوي دي. سلورم تن لا پاکستان کې دی خو د ویرې خوله نه پرانځي او پنځم تن لا تر اوسه پورې بېدرکه دی. واشنگتن پوسټ کې د بینا سرور په چاپ شوي رپورٹ کې نور لیکلې شوي دي چې پاکستان کې مذهبي تنلاري، قام پرس او امن دپاره کار کوونکي ټول خپلو کې د مملکت لخوا د پاکستان نظریاتي وجود ته د پیښې خطرې په بابله د کیدونکي بی بنیاده واویلا یو شان مخالف دي. اخبار لیکي چې دا وخت د پاکستان او هندوستان ترمنځ په فیسبوک اره ورځ 25 لکه نوې دوستانی جوړیږي. پاکستان کې د بیدرک خلکو د مقدمو د پاره جوړ کمیشن ته دا وخت د 14,000 بیدرک خلکو مقدمی پرتی دي. په دې کې زیاتره د بلوچستان کسان دي. په تیرو ورځو کې د کراچۍ یونیورسټۍ نه هم بلوچ طالب علمان اوچت کړی شوي دي. بینا سرور واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوي خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دي چې د پاکستان د مخبره فوزی ادارې د ډیر وخت نه ترقی پسند سیاستدانان، شاعران، صحافیان او د بشري او ولسي حقوقو مرستیالان هدف کوي. د دې قسم خلکو د خاموشه کولو د پاره دوی سره د توهین رسالت او د غدارۍ تورونه ډېرې کارګرې وسلې دي. خو اوس د دین علاوه د فوز او د مذهب خلاف او هندوستان سره د دوستانی په حق کې خبره کوونکي هم نیولې کیږي.
ګرانو خدای مردون کو سم سازی پام را ګرځو دی او بل لاپور پلوتا د غراپور کې امریکا د شمالي کوریا په دو چارواکو د پینګیانګ په بیلستیک میزایل پروګرام کې د رول لوبولو پر سر بندیزونه لګولې دي. په دې حق لنو تفصیل زموږ همکار کرسوم کاکړ د وایس اپ امریکا راپور کوړاندې کوي.
امریکا د شمالی کوریا په دوا چارواکو د شمالی کوریا د بلاستیک میزایل پروګرام په اړه بندیز لګولی دی. د امریکا د خزانه څانګې یا ټریژری ډپارټمنټ بیان وایي چې کیم جونګ سیک او ری پنګ چو د شمالی کوریا د غیر قانونه وسلو پروګرام ستر لاس لرونکي دي. د بیان تر مخه کیم جونګ سیک د شمالی کوریا بلاستیک میزایل په پراختیا کې مهم نفر دی چې د بلاستیک میزایل د مایا خشاک وچ خشاک د اړولو په کار کې مرکزي رول لوبولی دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیو منچن ویلی دی چې شمالي کوریا د بلاستیک میزایل په پروګرام کې کارکونکي چارواکي د بندیز راوستو مقصد شمالي کوریا په نړۍ کې یوازې کول دي چې کوریایي جزیره د جهوري وسلو څخه پاک کړای شي. د یادونه ورده چې د جمعې په ورځ ملګری ملتونو په شمالي کوریا نوی بندیزونه هم پر ځای کړی دي. د ملګری ملتونو امنیتي شورا د رای په اتفاق په شمالي کوریا د جمعې په ورځ نوی بندیزونه ولګول چې د هواد اتباد تیلو او پټرول په درامدادو کې 90% کمی راوستي سي. ملګری ملتونه وایي چې د بندیزونو هدف د شمالي کوریا د ایچ می پروګرام مخه نیول دی. په اني حال کې د روس مطبوعاتو تر مخه روس خارجه وزیر سرګی لاروف خپل امریکایي هم منصف ته ویلي دي چې د امریکا تندي او سختي په کوریايي جزیره کې تناو سیوا کړی دی. د دواړو مشرانو د ټلیفون خبرو په اړه ماسکو وایي چې سرګی لاروف د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي چې د امریکایي بیان د منلو وړ نه دی. بیان وایي چې دواړه لوړ پورې ډیپلوماټانو په سوریا او یوکرین کې د شخړې د اوارولو په اړه خستونکو ګامونه په اړه هم خبرې وکړې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دا دمه د دواړو ډیپلوماټانو په ټلیفون د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا کال 2018 کې خپل آچمی او میزایل جوړولو پروګرامونو ته پام وکړو او تیره میاشت یې یو نوی بین العالمي میزایل ازموینه وکړه. شمالی کوریا دا کوي چې دا مزاحل د امریکا هر ځای ته ایچ می وسلې وړلو وړتیا لري. د پیانګیانګ په دې کال کې د آی سی ایم بی مزاحلو دریمه او د بلاستیک مزاحلو د شلمه ازموینه وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شمالی کوریا مشر کیم جنګ اون ته لټل راکټ مین یعنی کوچنی د راکټ سړی وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه پیدا کوي. د میزایلونو د ازموینو وروسته امریکا په شمالي کوریا بندیزونه نور هم زیات کړل.
اوس باندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د یو شمیر افریقانو ملکونو په زرګونو خلک د خجون په تالاش کې خپل ملکونو نه یورپ ته پکړه روان دي. د دې قسمه ټولو خلکو لار لیبیا ده چې زیاتره پی د شمالي افریقي د ملکونو خلک یورپ ته د تلو لپاره تیریږي. خو په لیبیا کې دې قسمه کډوالو ته جرایم پیشه خلک د وړاندې نه تیار ناست وي. د ملګرو ملتونو لوی سکتر انټونیو ګویټرز ویلي دي چې د دې قسمه جرایم پیشه خلکو د زور ظلم هیڅ انتها نه وي. دوی دا قسمه کډوال خلک د جنسي تسکین لپاره استعمالوي. دوی نه په زور بیګار اخلي، د بدن اندامونه تی د خرصولو د پاره وکاږي او غلامانی جوړی. په لیبیا کې مختلفو سیمو کې د افریقانو ملکونو د کډوالو د غلامانو په حیثیت د خرڅېدو په حق لا د سی این این د یو تازه رپورټ ورستو د دنیا پام یو ځل بیا لیبیا کې د کډوالو ستونزې ته راګرځېدلې وې. وایي چې د کډوالو په لیبیا کې په $200 هم د خرڅېدو د سودا د واقعاتو خبرونه بهر دنیا ته راغلي دي. کم کډوال چې په غلا راوستې شوی وي دوی د انساني سمګلینګ او د نورو جرمونو استعمالولو د پاره ډیر آسان وي. دا قسمه بې وسه ځینې کسان د جنسي مقصد د پاره استعمالولې کیږي یا تینا په زور بیګار اخستې شي. د قامیل او ځنامي لاندې جوړ د لیبیا حکومت د انساني سمګلنګ د تورونو په لټنی شروع کړی دی او لوځ کړی دی چې قصوروارو ته سزا ورکولې کیږي. امریکا د دې کوششونو ټینګ مرسته کوي او موږ د قامیل او ځنامي تر مخه جوړ د لیبیا حکومت د انساني سمګلنګ خلاف جنگ کې ډیر اهم شریکوال غنو. امریکا با لیبیا کې بندیوانو پرتو مهاجرو کډوالو او نورو کسانو ته د انساني خواخوږۍ د پاره خپل امداد جاری ساتي. امریکا با د انساني سمګلنګ خلاف خپل کوششونه هم جاری ساتي. موږ د جنگونو او انساني سمګلنګ ته د مجبور شوو خلکو ترمنځ د تعلق په مضمون سیړنې کوو چې دا شان موږ د دې جرم په لومړۍ مرحله کې د نوغي وستو د طریقې په معلومولو کې کامیاب شو. ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی زنانه نمائندې نیکی هیلی ویلی دي زموږ یقین دی چې د انساني سمګلینګ د مسلې د پلټنې او په دې کې د ککړو خلاف د مقدمو جوړولو لپاره د دې ستونزې د لاسه ډس خوړلو خلکو ته په پام ګرځولو به د دې جرم خلاف د جوړو قوانینو کول هم نفاذ ممکن شي. د زیاته کا چې په دې کار کې د هغو ملکونو د لوزونه کول هم شامل دي چې د انساني سمګلینګ د لاسه ډس خوړلو خلکو ته به سزا نه ورکوي. موږ به د انساني وقار د منافی دی وحشي عمل او د جرم د نوغي وستو د پاره د ملګرو ملتونو لوی سکتر او ملګرو حکومتونو سره جخت کار کول جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.